السلام علیکم د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته راغلاست. قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت کې د ژوند رنگونه پروگرام خبريږي. زه احمد تکلبه د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې به هم له تاسو سره يم. خو لمړی په مکرې خبرونو ته. د جرمني حکومت وایي د طالبانو دوه قنصلي استازي د دې لپاره منلي دي چې په جرمونو د محکومو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د حکومت ویان ستيفن کورنلیوس دا څرګندونې پرون رویټرز خبري اژانس ته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې دوشنبه په ورځ په بن کې د افغانستان د لوی قنصلګرۍ ډیپلوماتانو د طالبانو د استازو د معرفي کېدو په غبرګون کې په ډله ییز ډول استعفاوي وکړي. د جرمني حکومت د طالبانو دوه قنصلي استازو ته په تېره جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قنصلګرۍ کې دنده ترسره کوي. جرمني د 2014 کال په اګست میاشت کې په جرمونو د محکومو افغان کډوالو ایستل بیا پیل کړل او دوه ځلې دا کډوال په ځانګړو الوتکو کې کابل ته واستول. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغان کډوالو نجونو د لوبډلې غړي غوره کړي دي. تمه ده چې دا درویشت کسیزه لوبډله به د رواني اکتوبر میاشتې له درویشتمې څخه تر نهه ویشتمې پورې په متحده عربي اماراتو کې د فیفا د ښځو د یووالي په تورنمنټ کې برخه واخلي. هلته به افغان نجونې له چاد، لیبیا او کوربه متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. فیفا پرون پر خپله ایکس پاڼه د دې نجونو د تمرینونو یوه ویډیو هم خپره کړه او د ټیم جوړېدل یو تاریخي ګام وباله. د طالبانو لیبیا واکمنېدو وروسته د افغان ښځو د فوټبال د لوبډلې ګڼې غړې بهر ته په تېره انګلستان او استرالیا ته کډوالې شوې. پاکستان وایي د غزې د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر پلان د اسلامي هیوادونو له وړاندیز سره سمون نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار نن پارلمان ته په وینا کې وویل کوم پلان چې ټرمپ په روانه اونۍ کې اعلان کړ له هغه شل فقرې طرحې سره چې د څو اسلامي هیوادونو مشرانو د سپتمبر په 22مه هغه ته وړاندې کړه توپیر لري. د ډلې اسلامي هیوادونو ټرمپ ته وړاندیز کړی و چې اسرایلي ځواکونه باید په بشپړ ډول له غزې څخه ووځي. په داسې حال کې چې د ټرمپ په اعلان شوې طرحه کې د اسرایلو د قسمي وتلو خبره شوې څو په نتیجه کې د حماس ډلې لخوا برمته شوي اسرایلي وګړي خوشي شي. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف مخکې د ټرمپ د سولې پلان ستایلی و. د سویس په ژنیو ښار کې د پولیسو او لاریونوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 پولیس ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي اړ شول چې پر لاریونوالو اوښکې بهونکی ګاز او اوبه وشیندي. معترضان د غزې د سمندري کاروان په ملاتړ راوتلي وو خو لاریون یې وروسته له هغه په تاوتریخوالي واوښت چې په ژنیو کې د ترافیکو بهیر په ټپه ودراوه. د لاریونوالو شمیر شاوخوا 3000 کسانو ته رسېده. اسرایلي ځواکونو پرون سلګونه هغه فعالان ونیول چې په شاوخوا 40 کښتیو کې د غزې د محاصرې د ماتولو په هدف دې ترانګې ته نږدې شوي وو. په نیول شویو کې مشهوره فعاله ګریتا تونبرګ هم شامله ده. او د افغانستان د رزمي لوبو بې ماتې لوبغاړی فرید بشارت د روانې یکشنبه ورځې په سهار په لاس ویګاس کې د یو اف سی د سیالیو په چوکاټ کې لوبه کوي. بشارت په حرفه‌ای سیالیو کې 14 بریاوې لري او هیڅ ماته نه ده خوړلې. تمه ده چې بشارت به د کریس ګویترز پر وړاندې چې 22 لوبې ګټلې او شپږ بایللې دي د سیالۍ ډګر ته ولاړ شي. فرید له خپل ورور جاوید بشارت سره چې هغه هم په یو اف سی کې لوبېږي د اوسنۍ سیالۍ لپاره له څو اونیو راهیسې درانه تمرینونه کړي دي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه په نننی پروگرام کې په برتانیا کې له یو ډیره افغان سره د زړه خواله کوو. د ژوند د هسکو ټیټو پوښتنه یې کوو او کیسې یې اورو. بشرمل پسرلی چې په افغانستان کې لوړې زده کړې کړي اوس په لندن کې اوسي خو د لوړو زده کړو تنده یې نه ده خړوبه شوې او غواړي چې نور هم پر مخ ولاړ شي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدرمن اوریدونکو که تاسو هم له ښاغلي پسرلینه په افغانستان کې د هغه د ژوند او کار اوس مهال د هغه د مهاجرت د ژوند زده کړو او پلانونو په اړه پوهېدل غواړئ نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اول خو لکه اوریدونکو سره ستړی مشه کوي مهرباني وکي بیا به موږ تاسو نورې خبرو ته دوام ورکو.
سلامونه نیکی هلی قدرمن تکاسه محترم تاسو ته تاسو ټول ته تخنیکی همکارانو مخصوصا شفیق یار صاحب سره چې تاسو سره په سټډیو کې ده او ټول هیوادوالو ته ټول اوریدونکو د حالات تعالی دې ټول خو سيږي او په دې هیله چې کورونا هم مختلفه شي او د دوستانو چې کومه توقع ده موږ وشو کولای په موږ ډول پکې برخه واخلو په خیر وسیږي.
مننه پسرلی صاحب. د ژوند رنګونو پروګرام دی، د ژوند په مختلفو رنګونو به خبرې وکړو، رڼا به پرې واچوو، ستاسو نظرې به هم واورو، د خپګان کیسې به مو واورو، د خوشحالیو کیسې به مو واورو. خو اول دا راته ووایاست چې د اوس دا شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو په کوم ځای کې یې؟ داسې کوم خراب ځای خو نه دی چې موږ او تاسو د خبرو مزاحم نه شو؟ موږ ستاسو
هیله کوم، هیله کوم نه ځای مناسبه ده موږ تاسو کولی شو چې خبرې سره وکړو، نو په دې هیله چې زما غږ به تاسو ته سم راځي.
غږ مو سم راځي، خو زه وایم چې اوریدونکو ته یو تصویر د غځای ورکوي چې په کوم ځای کې. نو ویډیو کال کې خو نه یو، په راډیو کې یو، خو چې اوریدونکي احساس کې پوښي چې تاسو دغه شیبه په کوم ځای، کوم ښار، په څه ډول یو حالت کې یاست؟
زه په دغه شیبه کې خو زه اوس په لندن کې اوسېږم، بس په خپل کور کې ما بیا خپل کور کې زه یو په دالک وخت کې مې یو کوشش کړی دی، وړو کې کتابخانه مې هم ځان ته برابره کړې ده، یو څو کتابونه دي، یا خوا دې خوا کله ویډیوګانې ګورو، کتابونه لولو او نور یاداشتونه خپلو، کتابچې دي را سره مختلفو برخو کې. نو نن دغه وخت مې دته ځانګړی کړی او زه ناست یم په همدغه خپله کتابخونه کې ناست یم.
ډېر اله او لیکل هم کوي کله کله کې یوازې خپلې خاطرې لیکي؟
ولا لیکل کو، لیکل کو په دا واخرو کې زما یو دوه مقالې مغسوي خبرې سوي دي آنلاین، یو د یو عنوانو البته سیاسي دی، هغه یو عنوانو چې فدرالیزم خیالي طرحه د تجزیې له ارمان سره، او بل وه چې دولتي واکمني مطلقه او کنسبي. نو دا یو د تحلیلي او تحقیقي مقالې وي، دا خبرې شوي دي او نور بیا نو په دا معمولا په سوشل میډیا کې ډېر پکې دغه هم مصروف یو خپل نظریات ورکو، مخصوصا په ایکس کې کله نه کله دوستانو سره په پروګرامونو کې برخه اخلو، یا خپل نظریات لیکو، یا د نورو نظریات هم چې خوښ سي هغه سره شریکو. البته هغه مسایل چې زموږ تاسو د ملت او د ټولنې او د هیواد په ګټه هغه کې موږ دلچسپي لکه ډېره ده.
ډېر اله، دا چیرته خبرې شوي دي؟ دا دوه مقالې چې تاسو یادونه وکړه،
دا خو مختلفو آنلاین ویب سایټونه دي، او چلته زمانو بر سره ولیکل شي نو راځي په ټولو کې، پتان کې خبرې شوې دي، افغان جرمن کې خبرې شوې دي، دعوت میډیا کې خبرې شوې دي. زه چې ګورم هم داسې ډېر هلته چې ولیکم بیا ډېر ځایونو کې راځي. په داسې حالت کې چې ما یو بس یو ادرس ته ورکړې وه، نو بیا دوستان نو بس لطف کړی او نورو ټولو خپاره کړې وه، اهمیت ته یې پکتو. البته چون داسې خاص یونیک مسایل پکې ډېر زیات پکې ځای په ځای شوي وو، نو بس د دوستانو د علاقې وړ ګرځېدلي وو، نو مهمه مسایل دي او کنده کې بس طبیعت هم وو او داسې وخت یاري وکړه. نو انشاءالله دا به کېدی شي، بیا لږ نور هم ورته کار ووایو، د کتاب په بڼه هم کېدی شي چاپ شي همدا مقالې.
ډېر ښه. د خپلو زده کړو په باب راته ووایاست، تاسو هغه مسایل په خپلو مقالو کې یاد کړي دي او اشاره مو ورته کړې ده په خپلو لیکنو کې، چې هغه ډېر حساس ملي مسایل دي د افغانستان اړوند، او مخصوصا په نننی افغانستان کې ډېره زیاته پاملرنه ورته اوښتې ده او ډېر زیات خلک په دې باب فکر کوي. اول خو دا د خپلو تحصیلاتو په باب راته ووایاست چې کوم تر کوم ځای پورې مو څومره زده کړې کړي؟
مننه تکاسه محترم. ما خو دا زده کړې چې دي دسې یو مختلفو برخې پکې رانغاړي، البته دا د وخت او بس تقاضا وه، د موږ علاقه وه. نو ما یو ماسټري په ام بی اے کې کړې، ماسټر ان بزنس اډمنستریشن، او بل په عامه اداره کې ده، په انګلیسي کې معمولا ورته کاریږي چې ماسټر ان پبلک اډمنستریشن، البته موږ په انګلیسي لوستې وه. نو بیا نو اوس مصروف یم په دغه کې په انټرنیشنل ډیولپمنټ ان سوشل جسټس نړیواله پراختیا او ټولنیز عدالت برخه کې ماستری روانه ده. نو خدای دې وکړي چې دا بشپړ کړو سمه. نو بیا د تر څنګه بیا موږ داسې وو چې هم عیني وخت کې چې هغه موږ کورني مسؤلیتونو هغه ته هم رسیدګي کوله کورنۍ ته وظیفوي مسؤلیتونه هغه ته هم درسي مسایلو اکاډمیک ژوندو بیا نو بیا موږ دا ټولنیز لحاظ نه اجتماعي لحاظ نه هم هغه خپله کوښښ کړی وو چې لږ تر خپله وسه پورې فعاله پاتې شو. مختلف حرکتونه جریانونه وو چې هغه چې د قانون د حاکمیت په برخه کې د ولسواکۍ د بنسټي د کېدو په برخه کې ځوانانو د ویښولو او توانمند کولو په برخه کې او د ښي حکومتدارۍ او د یو ځواکمنې دولتدارۍ په برخه کې. نو بیا هم په خپلو وختونو کې مختلفو دوستانو سره بیا نو تر خپله وسه هلې ځلې هلته هم کولې. نو بیا هم د علاقه هم د زده کړې هم د وطن حالات او د ملت د وجې چې ګورو نو سړی درد نو مجبور وي چې بیا هغه خپل هغه درد او هغه خپل هغه فکر بیا دې په لیکلې بڼه وړاندې کړو تر څو فادې عقل موږ وسو کړی چې هېوادوالو ته څه وړاندې کړو تر څو وشي کړی هغې نه په استفادې هغه مسایل چې ډېر حساسي دي ملي مسایل دي هغې ته پام وسي او تر څو زموږ هېواد له دا شته ننګونو ناخوالو چې له بده مرغه سره مخامخ ده له د ګرداد نه راووزي او صحیح مسیر خپل کړي.
که زه سم پوه شوی یم چې سم پوه شوی یم انشاءالله دا اوس تاسو چې درس وایي دا مو درېمه ماستري ده؟
بالکل بالکل.
نو دې ته څه اړتیا وه؟ دوه ماستري هم ډېرې دي، بیا نو څه ضرورت و دې ته؟ که د دې لپاره زه پوښتنه کوم چې زه ډېر نور کسان مې هم لیدلی دي، ډېر نور افغانان مخصوصا په بهر کې او په دننه په افغانستان کې هم په تیرو کلونو کې په یوه یا دوه برخو کې دوی یو څه لوستي دي، بیا ځي په یوه بله برخه کې په یوه بله پوهنتون کې یا په یوه تعلیمي مؤسسه کې یوه بله ماستري هم اخلي. د دې ماستریانو اغیزمنتوب یا ګټه په څه کې ده؟ آیا هغه لومړی دوه ماستریانو کې تاسو ته مثلا کافي د کار زمینه یا د دندو زمینه او امکان یا د فعالیت زمینه او امکان نو برابر شوي چې دا درېیمه موره انتخاب کړه، او که نور کوم دلایل لري؟ ځینې خلک البته دا هم وایي په دغو تاسو سره به ټوکه وګڼو په دې خاطر چې زمونږ ټولنه خو له طنز له ټوکو ډکه ده. دا هم وایي چې دا خلک دوه او درې مسترۍ د دې لپاره کوي چې تفاضل وکوي یا خلکو ته ځان وښیي چې دغه ده زه دوه درې مستریانې لرم. خو هغه ضرورت زه غواړم چې تاسو اوریدونکو ته ووایاست اړتیا یې څه وه.
مننه ډیره زیاته ده، ډیره مهمه پوښتنه ده. ما هم په خپل وخت کې له خپلو دوستانو چې علاقه به لرله دا به لوستلې دا پوښتنې به ما کولې. مخصوصا زه په تېر جمهوري نظام کې په اداره کې څه وخت د منابع بشري یا د بشري سرچینو د رئیس په توګه مې دنده ترسره کوله. نو دوستان به چې راتله یو ماستري به وه، دوه به وه، یا به نور علاقه لرله مخکې به تلل، نو ما به هم دا پوښتنې ته کولې. ما ته به دا داسې لکه جالبه ښکاره کېده چې دا ولې که یو ماستري نو دوه مو درې مو ته اړتیا په کې څه ده باید مخکې لاړ شي. نو بیا خو دا داسې سو چې دا حالت نو داسې تجربه کو کنه موږ داسې توقع خلاف د ملت د ارمانونو خلاف نو وضعیت رامنځته سو چې نه موږ ته هغه عامه اداره پاتې شوله چې موږ په هغه عامه اداره کې چېرته کار کوو خدمت هم کوو مخته تلو. نو بل دا و چې موږ ها تیره تجربه هم درلله. دا داسې یو هغه و چې چون زه نړیوال بانک سره څه وخت لپاره د نړیوال بانک د پروژو د رئیس په توګه پاتې شوم. البته هغه پروژې چې مالي او بانکي نظام د پیاوړتیا په برخه کې
په افغانستان کې د نړیوال بانک د ادارې
بالکل په افغانستان کې د نړیوال بانک هغه پروژې چې د بانکي او مالي نظام د افغانستان د پیاوړتیا او پرمختګ او د ثبات او ټیکاو لپاره کار کوو. زه دغه تقریبا درې کاله رئیس پاتې شوم. نو دا د سیدا چې دا ټول مسایل سره تسلسل لري. بیا د موږ د حالت او مهاجرت را رامنځته سو، بیا نوې شرایط وګوځه کیږي، نوې حالت په کتو هغه د مارکیټ تقاضا ته په کتو چې موږ هلته کومې تجربې و، کوم تحصیلات و مخکې چې نورو هېوادو کې کړي وو، چې هغه ته تر کومې کچې دلته ځای شته او د ځای هغه تقاضا څنګه ده، څنګه پوره کیږي، دا هم یو مسله وه چې پکې رول یې لوبه. او ټولو نه ډېره مهمه دا و چې چون زمونږ هېواد له بده مرغه وروسته پاتې هېواد ده، ډېرې ناخوالې لرو په هره برخه کې، او نړیوالو په مرستو باندې تیر کې متکي وو. که متکي نه اوسېږي هم په دې نړیوال کلي کې دولتونه مخصوصا وروسته پاتې دولتونه نشي کولای چې هغه څنګه غواړي په هماغه ډول مخته لاړ شي. حتمی ده چې نړیوالو سره په تعامل او هغوی سره په راشه درشه او په راکړه ورکړه او مخصوصا د نړیوالو په مختلفو برخو کې همکاریو ته اړتیا پېښېږي. نو دې حالت ته په کتو نو ما هم غوره وګڼله چې په دې برخه کې ماسټري ته جدي اړتیا ده، هم د مارکیټ تقاضا ده او هم زمونږ د هېواد کې ورته جدي اړتیا ده چې اوسي کولای دوستان په دې برخه کې کار وکړي، نړیوالو اداراتو ته لاره پیدا کړي او کار وکړي، د هغې توجه په دې برخه کې راواړي او هغه څنګه لازمې پالیسیانې چې دي هغه وضع شي، او د افغانستان په برخه کې وشي کولای چې د افغانستان د پرمختګ په باره کې د پام راواړي. نو دا مختلف دلایلو او څه ورته وایي دی د چې انګېزه موږ سره نه وه چې دا فکر موږ سره، ځکه تر دې دمه تکاس محترم ما تقریبا 15 شاوخوا مقالې لیکلي دي که نه مختلفو برخو، او ټولنیز لحاظ هم هلته داسې پاتې شوي، خو ولې ډېر داسې رسانۍ سیرم نه یو که نه چې موږ داسې پاتې شوي یو چې ډېر دوستان اوس کېدای شي ډېرو ته موږ ناشنا اوسېږو هم. نو هغه هم هدف نه و چې
دا خو خبریالان هغه پوښتنې کوي چې په عامو خلکو کې شته، دا حتما د دوی د نظر څرګندونه نه کوي، مګر یوه پوښتنه شته چې خلک یې کوي او موږ هماغه پوښتنې راوړو د خپلو میلمنو مخې ته ایږدو. زه له تاسو سره په شخصي لحاظ له تاسو سره بالکل موافق یم ښاغلی پسرلی. وروسته وړاندې په خبرونه کې به لطفا بیا دې سوال ته هم ماته ځواب راکوي چې په افغانستان کې مو کومې دندې په دولتي ادارو کې یا په غیر حکومتي ټولنو کې ترسره کړي دي. خو لږ مخکې پسرلی صاحب راته ووایاست چې موسیقي سره مو علاقه شته؟
لا، موسیقی سره می سخت علاقه ده. او زه همیش موسیقی اورم، اورم بالکل موسیقی اورم.
سره کوم موسیقی
اورم؟ معمولا زه خو خپل د هیواد سندرغاړي کې دي سندري اورم، پښتو دری، او کله نه کله چې د شي ټایم بیا هندیم کله اورم، خو زه معمولا پښتو دری ډیر اورم. پښتو کې کلاسیکوم سندرغاړي نه خوښيږي، بیا په دې نوي نسل کې دا نوي ځوانان دې سندري کې ډیر خوښيږي.
د چا په ځنګړې توګه یادوای شي څوک؟
بالکل بالکل، شفیق مودی سندرې علاقه مند یم، جاوید امرخیل او لطیف ننګرهاری دې سندرې لږ ډېرې اورم.
ډېر ښه، بیا به داسې وکړو چې دا د شفیق مرید یوه سندره به دا اوس له تاسو سره یو ځای واورو، د دې لپاره چې دا پروګرام هم رنګین شي او په افغانستان کې چې موسیقي بنده شوې زموږ اوریدونکي به هم یو څه موسیقي واوري، او بیا به خپلو خبرو ته دوام ورکړو. خوښه مو ده؟
بالکل بالکل، ډېر خوند به وکړي. بس مو واوري ورو.
مهرباني.
Terminal room.
پسرلی صاحب د شفیق جان عیار زمونږ د تخنیکی همکار په فرمایش باندې د شفیق مرید سندره تاسو واورېده، مګر یوازې شفیق مرید نه و، نو سندرغاړی سیتا قاسمی هم ورسره وه. هیله ده چې دا سندره به هم په هغو سندرو کې شامله وي چې ستاسو خوښه ده.
مننه، ډېر خوند یې راته راکړ. سخته مې پښه پورته دواړو غوږو ورته ښه غوږ نیولی چې صحیح واورم.
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. په افغانستان کې د موسیقۍ کمی دی او پرله پسې فرمایشونه ترلاسه کوو چې په پروګرامونو کې موسیقي زیاته کړو، نو موږ د خپلو خپرونو د نورو اړخونو ترڅنګ د نورو برخو ترڅنګ موسیقي ته هم توجه کوو، د دې لپاره چې د اوریدونکو هغه غوښتنه په پام کې نیول شوې وي. په هر صورت راځو نورو خبرو ته، پسرلی صاحب خبرو ته دوام ورکوو. تاسو مخکې یادونه وکړه چې دلته راغلی یاست او دلته ژوند کوي او یو څه درس هم وایي، یو څه کار هم کوي. د کار لپاره، د ډوډۍ د ګټلو لپاره ستاسو دنده څه ده؟ څه کار کوي؟ کورنۍ به هم حتما لرې؟ د کورنۍ پوښتنه زه بیا جلا درنه کوم، خو اوس که لطفا راته ووایاست چې د کار لپاره څه کوي، ډوډۍ څنګه ګټئ؟
مننه مننه. دا خو داسې ده چې مونږ زه په دا وروستیو کې مهاجر شوی یم، نو هغه دوستان چې مهاجرت کړی وي په دې لاره تللي وي، نو هغوی ته دا ښه معلومات کېږي چې په اول وختونو کې مخصوصا په دوه درې کالو کې ډېر ستونزمن دي هغه حالت، که نه تر څو چې ټولنې سره ځان بلدی، ځان مارکیټ سره بلدی، او دغه کوم مهارتونو ته او کومو توانایانو ته چې اړتیا ده هغه سره ځان برابرۍ او محیط سره آشنا کېږي، نو دا لږ ټایم هم نیسي، بغیر له شکه دا لږ ګران کار ده. خو خبر دا ده چې یو پخه اراده غواړي، اراده غواړي، فکر غواړي چې سړی څنګه اوسي. یو داسې ده چې هغه موقتا بعضی کارونه دي چې زه په هغه بوخت یم، روزمره هغه شخصي کاروباري بس خوا دې خوا هغه خپله منډه را منډه کړو تر څو یو حلال رزق نفقه وګټو. او بل دا ده چې تر څو یو ښه ژوند سړی هغه کې برابر کړي، نو دغه لپاره بیا هم هغه دقیق پلان مطابق باندې چې دغه موږ دا لوستل او زده کړه ده یو برخه ده، دا هم چې د جز په شرایطو سره سړی ځان برابر کړي، نو بیا کېدای شي انده کې سړی یو ښه منظم ورته مخ لاړ شي. خو تر هغه وخته پورې په دغه حالت کې چې اوس موږ یو، نو په دا شخصي کاروبارو بوختي تکلف هغه ورځ تیریږي، بس شکر گزار دي الله پاک نه.
کورنۍ حتما لری او وعده مو کړی ک یوازې مجرد یاست کورنۍ، مطلب می دا حتما نه ده چې سړی وعده کړی وي، خو کورنۍ خود لویا کورنۍ مور پلار خویندې ورونه دا ټول په کورنۍ کې راځي، مګر زما مقصد دا دی چې تاسو وعده کړی ماشومان لری.
بالکل بالکل الحمدلله وعده می کړی ده او ماشومان لرم، د خدای په فضل سلور ماشومان لرم،
ماشاءالله
دوه زامن دي او دوه لورګانې دي، ډېرې را باندې ګرانې دي.
نام خدا. نو عمر مو څومره دی پسرلی صاحب چې بیا وخته څلور ماشومان پیدا شول؟
عمر واده ما اصلا په هغه کې کړی ده، دوه زره دیارلس کال کې نو واده ډېر ټایم شو. البته موږ هغه صحي لحاظ نه هغه شرعي لحاظ نه هغه هر څه مسایل پام کې ورته نیولي دي، خو بیا هم نو سن دانو هغوی نو ته ووایي داسې پنځه دېرش شاوخوا یم.
پنځه دېرش تر اوسه ماشاءالله ځوان یې. نام خدا لوی آینده په مخ کې ده انشاءالله، خدای نه درته ډېره بریا غواړم. مخکې ما له اوریدونکو سره ژمنه وکړه چې له تاسو نه به دا هم اورو چې په افغانستان کې تاسو کومې دندې درلودې، لغه وخته چې لوړې زده کړې مو وکړې یا لوړې زده کړې مو پای ته ورسولې او په کار مو پیل وکړ، په کومو ځایونو کې په کومو دندو مو کار کړی؟
ما خو مختلفو برخو کې تکال سه کار کړی ده، ډېره په برخه حکومتي دولتي دنده وه، او سو وخت این جو کې هم کار کړی ده، نړیوال بانک سره مې کار کړی ده. زه نړیوال بانک سره د پروژو د رئیس په توګه په بانکي او مالی نظام په برخه کې پاتې شوم تقریبا درې کاله. البته هغه ډېرې مهم او حیاتي ملي پروژې وي چې هغه دغه اوس چې دا موږ معمولا به پې بحث کېده چې دا ټول دغه تادیه چې دي دا باید په آنلاین ډول ترسره شي، معاشات باید په آنلاین ډول ترسره شي، د حکومت او د دولت سیستمونه چې دي دا ټول یو بل سره وصل شي، د مخصوصا د مالیې وزارت د عایداتو چې په هم د ګمرکاتو اړوند هم د نورې برخې وي، د معاشاتو او د ظرفیت لوړولو برخه وه، او مقرراتي برخه وه چې موږ په مالی او بانکي نظام کې د مقرراتو په برخه کې باید ورته ډېر زیات کار وشوی وی، نو په دې برخه کې الحمدلله ډېر کار شوی و. خو له بده مرغه بس تغییراتو سره تناسب دا کارونه ټکنی شو، بلکې ډېر ټکنی شو، څه ډېرې ستونزې پکې پیدا شوې. د تر څنګه بیا څه وخت ډېر وخت د منابع بشری د رئیس په توګه ما دنده سرته رسولې ده، د افغانستان بانک کې، د افغانستان بانک د دولت مستقل بانک و، د اساسي قانون د مرکزي نبوت یعنې لسمه که دولسمه ماده وه، هغه مطابق مستقل و. بیا چون چې استفالیت به ادارې لره هغه برخه کې به د منابع بشري یا د ریاست کاري بوج او مسولیتونه به هم ډېر زیات و، ځکه هم به خپله مقررات موږ جوړول او هم به هم تطبیقولو. نو کارمند به چې موږ استخدام کړو، نو استخدام نه تر تقاعده چې پیسې به م ورکړي، تر کوره به م چې رخصته و، دا ټول مسولیت هم تام، نو د منابع بشري په غاړه و. بیا ډېر خوشحاله خو په دې چې په دې برخه کې ډېر زیات کار کړو، ډېر زیات تشکیلاتي برخه کې، د مقرراتو په برخه کې، د ظرفیت جوړونو په برخه کې، د سیستمونو د آنلاین په برخه کې، حتی موږ دا څه د منابع بشري سدندې اساسي دندې چې وي دا ټوله په آنلاین ډول مخ په تللې، له حاضرۍ نه نیولې تر تقاعد ته د کارمند آموزش اورښت په شمول، نور د آر جی آی بی د کارمندانو د آر جی آی بی د غیر ارتقا مسایلو، د غیر استخدام مسایلو، نور سوانې چې وي دا څه چې فکر کېږي دا ټول آنلاین چې په ډېره دا هم مؤثریت او مثمریت یې رامنځته کړی او کافي، او هم الحمدلله په هغه ټایم کې د فساد کچه ډېره ټیټه وه نه وه، نو ډېر سیستمونو ډېر اساسي او مهم نقش لوبولی وو په دې برخه کې.
څو کاله په دغه برخه کې وي؟
داسې تقریبا یو څلور کاله مې په دې برخه کې کار کړی وو.
ښه، مهرباني.
او نو بیا دغه تر څنګه بیا انسټیټیوټ هلته ووته، له بده مرغه هغه انسټیټیوټ کارونه اوس عملاً په ټپه درېدلي دي، او دا د پروژو کارونه هم په ټپه درېدلي دي. انسټیټیوټ د مالي او بانکي انسټیټیوټ، افغانستان انسټیټیوټ آف بانکینګ اینډ فایننس، مالی او بانکي انسټیټیوټ چاربته دا د انجیو اصلا خو مختلف هغه لرل شریکان لرل، او زی دخله اداراتو چې په کې داخلو نړیوال بانکو، خصوصي بانکونه، د افغانستان بانکو، مالی وزارت او نور مختلف برخې وي، د مایکرو فایننس اداراتو. دلته به بیا موږ ټریننګونه ورکول په مختلفو برخو کې د ظرفیت لوړولو په خاطر اساسا د مالی او بانکي نظام د پیاوړتیا لپاره به کار کېده. مخصوصا دا نظریت په وخت کې رامنځته شو چې کله د کابل بانک هغه بحران شو خود رامنځته شو، هغه مرا په دې خوا چې کوم اسسمنټ هغه آر جی آی بی چې اوسله د همدا پیله سوله چې باید په دې برخو کې کار وشي، نو ځکه د نړیوال بانک هم پیسې ځانګړې کړې او دا پروژې رامنځته شوې.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې هغه یوه غیر حکومتي اداره یا این جی او اوس غیر فعاله ده چې تاسو کار پکې کوو، خو په ځینو نورو برخو کې چې تاسو کار کړی دی یو ماهر مسلکي متخصص په توګه په دولتي ادارو کې، غیر دولتي غیر حکومتي ادارو کې، له نړیوال بانک او نورو ځایونو سره چې تاسو کار کړی په افغانستان کې، او ځینې برخې مو هلته فعالې کړي دي د حکومتولۍ په برخه کې، هغه برخې به اوس فعالې وي او که به هغه برخې فکر کوم اوس مثلا زه مثال په توګه تاسو ته یادوم، د اوس برېښنایي تذکرې د اوس هم ویشل کېږي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې، مثلا په ځینو ډېرو نورو برخو کې، مثلا په مالی برخه کې چې کوم اساسات د جمهوریت په کلونو کې ایښودل شوي وو، د مالیې د ټولولو په برخه کې کمپیوټري نیټورکو پروګرامونه چې هلته جوړ شوي وو، کمپیوټرایز سیستم او ډیجیټل سیستم، هغه برخې اوس هم زه خو البته نه پوهیږم چې څو سلنه به فعالې وي، څومره برخه به ضایع شوي وي، څومره برخه به تر اوسه پورې هم په منظم ډول کار کوي. تاسو ته څه معلومات شته چې کومې برخې چې په هغه وخت کې د حکومتولۍ، د ښې حکومتولۍ لپاره یا د اسانه حکومتولۍ لپاره اساس ایښودل شوی و، اوس هم چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، فعالې دي هغه برخې؟
بنانه ډیره مهم او اساسي پوښتنه ده. اول خدای دا چې د نظام تغییر سره، یعنی دا د نظام تغییر وکنه، د یو حکومت تغییر نو، بشپړ نظام تغییر سو او مکمل هغه یو ایدیالوژیک چتر لومنځ لاړ، بل ایدیالوژیک چتر رامنځته سو چې ډیر زیاتره د مخالف جهتونو کې قرار لري، په مختلفو برخو کې د تحول اثر وکړو. نو مشخصا هغه برخو کې چې ما دنده تر سره رسولې، چې لومړی مې دا د انسټیټیوټ یادونه کوله، دا خو له بده مرغه بند شوی ده، دا فعالیت نه کوي، او دا مختلف دلایل لري که بیا فرصت سړی پیغږي چې اوس له کاره غورځېدلی ده، دروازه یې بنده ده.
خو یوه اشاره خو ورته وکوئ، یوه لنډه یادونه خو یې وکوئ، لنډه ډېره مختصره.
هغه خو دا و چې دا خو لومړی مثلا د نړیوال بانک په کومکونو پر ډیره ولاړو، د یو څه برخه نو هغه کومکونه قطع شول، هغه نور نو. بل دا و چې دا کوم فیس چې کارمندانو به په مختلفو د اداراتو په کارمندان معرفي کول، فیس به ترلاسه کېده، هغه ادارات له ډېر خپله له بحران او له مشکلاتو سره مخامخ شوي. نو غی نشه کولای او بل دا و چې هغه لازمه کوم هغه علاقه او هغه د ظرفیت دوړولو برخه کې چې کوم میارونه هغه میارونه مختل سلمه ده لاله
بله
نغتم په دې څنګه نو نو چې دې شنو چې دلیل هم
شته سمه ده بس خی تاسو خپل خبر ته دوام ورکړئ مې ربني وکي
بیا د پروژو نړیوال بانک پروژو په برخه کې پروژې هم په ټاپه ولاړې دي البته هغه سیستمونه چې رامنځته شي کوم چې بشپړ شي وو هغه بشپړ سیستمونه باید شته ده او کوم چې په جریان کې وو هغه مسې په پاتې شو چون هغه کوم کمپنۍ شرکتونه چې وو چې هغې سره قراردادونه سي وو هغې چې دا کوم قیودات وضعه سوي نو د دې تابع وو نو بس هغې په خا په شاک کړله هغه هغه کوم همکاري نه لري هغه ته په پټاپه ولاړ دي او کوم سیستمونه چې اوس روان دي نو دا کېدای شي چې هغه رقم چې توقع کېږي په هغه ډول باندې مخته نه ځي نو بیا هم یو څه نسه هغه کوم پخواني همکاران مامورین چې شته ده کوم چې پرې پوهېږي هغه هغه خپلې هڅې کوي نو خدای نه ورته توفیق غواړو چې په دې برخه کې کار وکړي ځکه دا د کلونو کلونو زیار او دا کوښښونه وو او تشکیلاتي برخه د منابع بشري اړوند مسایل خو تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې یو اساسي برخه هغه د تاکلو د استخدام ده د کارمندانو د مختلفه کچه نو هغه معیارونه چې دي هغه ډېر زیات فرق کړی ده نور په هم په هر برخه کې چې د کارمند د هغه ظرفیت لوړولو برخه کې چې کومه مسله وه په هغه هم کارمند ارزونه ده او د کارمند ارزیابي ده او نور برخې دي ارتقا یې ده تشکیلاتي برخه کې مقرراتي برخه کې نو متاسفانه اغېز پرېوتې ده په مختلفو برخو کې خصوصا چې زما معلومات دي نسبت بیا نورو اداراتو نه کېدای شي چې په افغانستان بانک په دې برخه کې لږ هغه پاتې شوی لږ مسول پاتې شوی په ټوله کې بیا په ټول حکومت کې بیا وضعیت له بده مرغه ډېر د توقع د تصور خلاف ده لازم معیارونه په پام کې نه نیول کېږي
کور مو ودان ډېره زیاته مننه پسرلی صاحب وړاندې بیا د خبرونې په دوام کې به د هم راته ووایاست چې د ماشومتوب دوره مو چیرته تیره کړې زیږېدلې په کوم ځای کې یاست البته که غواړئ خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو زموږ میلمه په لندن کې دیره افغان بشرمل پسرلی دی چې دوی په د نړیوال بانک په ګډون په ځینو مختلفو ادارو کې کار کړی له دوی نه که پوښتنه لرې مهرباني وکړئ ال خو لمړی ځان معرفي کړئ
تکل صاحب سلامونه مختلفه
وعلیکم السلام
او مننه زه وسی کې سلی صاحب سلامونه وایم محمد ابي احمدي هم البته بغلانه تاسو ته تماس کې
احمدي صاحب تکل مننه
تکل خوشاله وسی کې تکل صاحب وخت نه وخت ولې موږ د واجب مل مسی بیا موږ په وخت ته تلویزیون راځو ته موږ ورغوږی سجل پرسید او خاطره ته رسیدا به خاطرې لیکلې نو که څه په شرمن صاحب خو دا خبره باندې کې دې په هغه سره دا نو په ټول کې ما یو دوه خاطرې وی یو په خاطرې بوله نو تکا صاحب دوه غره سو په شو کې کار کړی دا جمهوریت وخت کې جمهوریت وخت کې تکا صاحب زیاتره وخت خلک بناري ولې صدا سکترو کې تقریبا غدر کې یا تقریبا رشوت خور کې یا دې مشکلاتونه وو تقریبا دوه غره سده خپل سوجه بشري منابع کې هم کار کړی نړیوال بانک یا تقریبا کوم انجوګانو سره هم کار کړی نو په ټولګه له خار سره په خپل کټ سپیږي ده نو په ټولګه کې ما پښتنه دا شی وایي چې دا انکشاف غوښتي چې نه بیا راغونې کارونه دی دا ول نو په ټولګه له زیاتره خلکو په دا ناری ولې شوالات ته خبر کیږي نه ما مخکې ویل چې دا بغلا کیږي په رشوت کول کیږي نو په ټولګه ما پښتنه وایي دا دا کار د دې شفاف او یا د دې چې کې په مخه سوي یو چا په اشاره یعنی رشوت به اخته تقریبا مثلا نه کوم سیستم کې به ورانه کې دی نه ته خدا سره چې څه ګټه کوم خاطر مونږ ته وایي یعنی مونږ مسدا شې د ادارې سره کې به کله نه کله څو پښتنه کې به مونږ ته شاقې کوي ورشته وایي چې مونږ په څه دا مشکلات تو کنه نو په دغه کې ما پښتنه
کوم ودا ډیر مننه احمدي صاحب سلامات اوسې پسرلی صاحب د دوی پښتنه خو به مؤخصي وایي چې داسې کومه صحنه پیښه یا مورد تاسو لیدلی چې شاهد ووسیږي د فساد ځکه چې په هغه وخت کې ډېرې زیاتې ادعاوې وې په دې برخه کې چې د افغانستان په حکومت کې فساد دی او البته دا فساد په خپله د افغانستان د حکومت چارواکو د دواړو دورو ولسمشرانو تاییدوله دا خبره خو دوی داسې پوښتنه کوي چې که تاسو د فساد د کومې ځانګړې پیښې شاهد وی لیدلی مو وي
مننه په خیر اوسېږي. دا خو ډېره مهمه اساسي پوښتنه ده، ډېره غټه، او دا خو له بده مرغه زمونږ دا دیشی حاکمیت لرو څوک سترګې نه شي پټولی. ما په دې برخه کې څوک ډېر مخکې ډېر کومه پخوا یو مقاله مې لیکلې وه، اداري فساد او د حل لارې، علتونو د حل لارې. بیا هغه وروسته په کتاب بڼه شوه چې کتاب ته دې دمه چاپ شوی نه ده، نو مختلف ماخذونه پکې استفاده هم شوې ده. نو مونږ بغیر له شکه ما هغه اساسي برخې ته کسه چې یادونه وکړه، دا هغه برخې وي چې دا ډېرې یعنې هغه اسي پذیره دي، لکه پروژې اسي پذیره برخه ده ډېره، لکه منابع بشري مسایل چې دي اسي پذیره دي، هلته او شکایتونه په دې برخو کې ډېر زیات کېدل. خو دا یو وضعیت و چون داسې یو ډول داسې ذهنیت په فساد اړوند په برخه کې حاکم شوی. مونږ خو ډېرې خاطرې لرو، یو خاطره نه لرو، بي حسابه خاطرې لرو. نو یو به زه داسې نوم به نه اخلم، یو عمومي یادونه به وکړم. نو کله چې زه د پروژو رئیس وم، هغه ایمیل ما سره شته ده، یو نړیوال شرکت و یو پروژې کار ځنډېدلو، نو ما ته ایمیل وکړو. هغه اوس ما سره شته ده، البته په اوټلو کې ده، رسمي ده.
پسرلی صاحب، که نوم نه شئ اخیستلی، لږ تر لږه دا خو ویلی شئ چې په کومه برخه کې کار کوو؟ وزیر په کچه و، د رئیس په کچه، د معین په کچه، د پارلمان غړی و، په جمهوری ریاست کې و، دا خو به ویلی شئ؟
یو خو به د بهرنی ارخیو م، بل به داخلي، یو دو مثال دی.
مهرباني، دا په زړه پورې مثالونه دي.
بالکل، بهرنی ما ته ایمیل وکړ، نو زه په جریان کې کوم چې موږ داسې یو موضوع دلته ځنډېدلی ده، که ته په دې باره کې صرف هغه موافقه وکړې، مثبت نظر ورکړې، نو هغه مبلغ مې اوس هم را په یاد ده چې اتیا نوي زره ډالره، نو دا به ستا شیرني کنه. نو هغه ته چې بیا ما کوم ځواب ورکړی ده، هغه به ته نن یاد ساتي. هغه اصلا نتنده هم وو، نو پوهېږم چې چېرته به وي، خو بیا ډېر یو په مودبانه بیا ډېر معذرت غوښتې او ایمیل را ته کړو، چې هغه بیا ما ساتلی چې منایز یو خاطرات دا مثال پاتې. یو بل
وبخښئ، مخکې له دې چې دوهم مثال وړاندې کوي، پسرلی صاحب، چې اتیا زره یې د یوه نفر لپاره شیرني ورکوله، نو د ده د ته به څومره اختلاس یا فساد کې پیسې پاتې کېدلې، یا د پروژې ټول اهمیت به څومره و؟
خو دا 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 و چون د پروژه خو چې د پروژې چې کله بس هلته موږ کول، د خو میلیون ډالرې خبرې وې که نه، نو دوی حتمن دا خپله یو هغه ځانته ساتلی. او
بله،
موږ یو پروژه لرله، په هغه پروژه کې یو هغه وخت کې یو میرمن وه له بده مرغه، نو دا راغله چا معرفي کړله، د چارواکو پورې تړلې وه، خینه کېدله، څوک ورورې مشر و دا نور که نه. خو دی په هغه وخت کې خصوصي کاروبار کوه، نو دا هم راغله دفتر ته چاره معرفي کړمه، ولې نه راځه ملحقه ده، جلسه به ورسره وکړو. نو په هغه پروژه چې وه، هغه پروژه زمونږ د $15 میلیون پروژه وه. نو دی ما سره په خبرو جریان کې وویل چې زه کله وپېژنم، ما ته ویل چې ته ډېر ښه سړی، تا ته به رشوت نه درکوم، خو د دې پروژې هغه برخه به درته درکوم، مثلا 100% داسې 15% به دا به تایي، 15 میلیونه پروژه 15% به ورته ځای تایي.
دا په دې خاطر چې تاسو ښه سړی وست.
واو، دا یو رشوت کې نه حساب و. نو هغه میرمن چې ده، هغه ته چې بیا ما څنګه ځواب ورکړی دی او سلامي بیا راته کړې ده، بیا هغه میرمن زما هغه جوړي، هغه بیا په دې اواخرو کې بیا هغه شول چېرته قونسل اسوله، زمونږ شاوخوا هېوادونو کې قونسل نه وروسته بیا سفیر هم ورسه وه، بیا نه پوهېږم اوس لکه چې په کور ناستله.
خو ډېر وړاندې مځئ چې اوس څوک خلک ونه پېژني.
نه، او نور خو د بشري سرچینو په برخه کې خدا خو داسې یو دا خو ډېر داسې استاز دی، او چې ډېر هېوادوال دی، مونږ له بده مرغه ځوانان به راغلو، بېکاري ډېره زیاته وه. تاسو به یقین ونه کړئ، کله به مونږ چې یو لس بس ته اعلان ته ورکړو، زما ښه یادېږي یو وخت کې 600 کسانو ته شاوخوا نغه کړې وه، درخواستي سپارلې وه، غوښتنلیک یې سپارلې و. په دې 600 کسانو کې تقریبا داسې 150 ماسترانو او 100 لیسانسو، د 150 نه به اغلبا زیات وو، او زمونږ ټول 100 کسان نیول که نه، نو دلته به ډېر بوج او فشار به په سړي راته چې څنګه دا وضعیت مدیریت کړي. ته اوس مثلا یو پوزیشن مونږ ته اړتیا ده، یو نیم سل ماستران راغلی دی ماستری برخه کې دی چرګانو څومره زحمت کړی په امید راځي او موږ لاس کسنی سورنو چې دا ماستر ته هدي اقل هغه دی کوم هغه تحصیلي درجه کې د ته به څنګه ځواب ورکړي. دا دا مسل به ډېر موږ ته سخت او ډېر بګران او په هره برخه کې دلته بیا تغییر ده تبدیل ده ارتقا ده. نو هغه د ما هغه چې کله خپور شي په هغه برخو کې بیا په هره برخه کې ډېر داسې مشاره اشاره ورته سوی ده چې حتی موږ د استخدام په برخه کې ما داسې واته موږ یو ورځ تکا صاحب رئیس صاحب وغوښتم موږ د بانک دیسو خالی صاحب صدیق یاد په خیر اوس په امریکا کې ده. الله دې ورته ډېر عمر ورکړي، ډېر قاطع او ډېر یو پاک ژمن انسان ده. نو زه یې غوښتلم وایي هغه وه یو حکم څه و چا حکم اخیستی او په دا حکم کې آوازه څه ده وایي چا کېدی شي د کې پیسې خوړلې. زه لاړم مال داسې یو آزاد نو دا میران پاتې چې دا څنګه حکم زه ورکوم او پیسې بل چا خوړلې دا څه رقم قصه ده که نه؟ وایي په دې ما پوه کړه چې دا را څه ده دا پیسې څه رقم خوړل کېږي موږ خو یې نه خورو چې دا خوري څوک که نه؟ بیا ما ورته چې څو هغه طریق هغه وویلې دا لارې چې مال په دې که په چې ما څومره کار کړی اکاډمیک لحاظ نو دا خو زمونږ مسلک ده. نو واته برخې کې مې واته برخې حتی په استخدام کې ما ورته وښودل چې دا دغه رقم باندې دا ټولنه کې دغه مسایل شته دا مختزی او بل یو دوه خاطرې لږ ډېرې په کې جالبه دي چې له بده مرغه زه پرې لږ کله پښیمانه هم شم او کله وایم چې ښه کار مې کړی ده. یو وخت کې یو ځوان راغلی وو همداسې هغه مې له بده مرغه داسې یو خبره وکړله فساد اړوند هغه مې یو څو واره مې پې وکړل دفتر نه مې وباسته او موږ د همکاران
که
هغه مې په وهلو بس ځکه دا باندې ډېر زیات بد ولګېده ما چې څومره دومره جرات دې کړی. او یو بل مشر و هغه هم داسې یو څه مسایل کړو هغه مې بیا داسې لږ په بیابه کړی و نو داسې مختلف تکل صاحب خاطره شته ده له بده مرغه فساد و خوب چې هغه مسایل چې موږ مثلا ډېر داسې و ډېر قدرونه چې کله راغله کومو اداراتو کې چې موږ کار کوو نو دلته هغه قوانین او مقررات او سیستمونه دا وزه سلغه پروسې تر ډېره حده شفاف او هغه وي نو کارونه کوشش هغه نه ښي زیات کېده چې څومره په وس او توان کې دي هغه نه ډېر زیات موږ کار وکړو. تاسو به یقین وکړئ تکاسب یعنې په عامه اداره کې چې کارمن کار کوي معمولا داسې فکر کوي چې عامه اداره ده نو خیر ده بس څه کوي نو ټایم پاس کوو ماموریت د چیز کوو دفتر ته راځه که نه نو په هغه مات سره ټول هغه هارډیس کې د هغه سته د کاپیانې د ایمیلونو چې ګوري حتی د شپې ته یوې بجې تر دوه بجو پورې د ما هغه کار حتی ما نه دومره هلته په صادقانه دا ډېر همکارانو الله دې ټول ته خیر ورکړي په یو امید باندې چې دا هېواد به مونږ یو خواته او یو سم اداره او سم حکومتداري به رامنځته کېږي. نو بس له بده مرغه حالت تعدیل شو نو هرڅه دا خو خاطرات پاتې شولو نور نو وضعیت خو دا رقم اوس حاکم ده.
ډېر زیاته مننه. دوهم سندرغاړی چې ستاسو یې هنر ډېر خوښ دی هغه جاوید امیرخیل دی. زما د تخنیکی همکار په غوښتنه هیله ده چې دا ستاسو هم خوښه شي دا سندره اورو.
موتیه تجبندو بموتیه سرگی اوزلو موتیه تجبندو
کور زمونگ وطن مور زمونگ د پیر محمد کاروان شیر د جاوید امیرخیل په اواز کې د خبرونه میلما بشرمل پسرلای دی. دوی هم د امیرخیل د اواز ل میناوالو ندی د خبرونه تر پای پورې کم وخت پاتې دی پسرلای صاحب. څو نورې پوښتنې هم شته چې خبرې به پې وکړو. مخکې له دې چې ستاسو د ماشومتوب د وختونو کیسې واورو چې تر دې ځایه څنګه راورسېدی، د ماشومتوب مکتب، درس، د ابتدایي ښوونځي، د منځني ښوونځي او لیسې او د پوهنتون یادونه به راته وکړي، خو له هغه نه مخکې ډېر زیات نور ملګري او تاسو په خپله د افغانستان لپاره مو ډېر کار کړی، ډېر درس مو ویل په افغانستان کې، د افغانستان په پیسو تاسو وروزل شوی، د هیواد د متخصصانو په توګه اوس تاسو هم په بهر کې، او ډاډه یم چې ستاسو یو شمېر نور ملګري او همکاران چې همدومره ستاسو په شان لوړې زده کړې کړي دي دا به هم په بهر کې وي، اوس په افغانستان کې نشته، له افغانستان راوتلي دي. دا د وطن لپاره ډېره یوه لویه ضایانه ده، د وطن ډېره لویه شتمني له هیواد نه بهر نه اوسېږي.
خیر اوسې تکال صاحب، اساسي غټ ننګونه همدغه ده او دا د تشویش اساسي موضوع همدا ده. هغه ظرفیت جوړونه چې په تیرو شلو کلونو کې جمهوري نظام کې وسوله، دا په د افغانستان په تاریخ کې بې ساري وه. ډېر ځوانان، ډېر کسان وروزل شو، تحصیل خاوندان شو، تخنیکي زده کړې وکولې او لوړې زده کړې وکولې، مختلف تخصصي برخه کې کار وکړو، لکه ای سی سی او داسې ډېر مختلف تخصصونه دي چې د یو نظام چلولو په خاطر باندې ډېر زیات مهم اساسي دي، مخصوصا د ټکنالوژي په برخه کې. چون کومه تجربه چې زه لرم، ما دا ځوانان لیدل او څونه چې زه اوس معلومات لرم، له بده مرغه ډېر له هېواد نه وتي دي، څوک چې پاتې هېواد نه دي وتلو په درشل کې دي، او هلته چې کم یو پاتې کېږي هغه انګېزه ورسره نشته، هغه مایوسي پې خپره ده. بغیر له شکه دا یو ډېر غټ د مایوسۍ ځای ده. الله دې وکړي چې حالت داسې په مثبت ډول بدل شي، تر څو دې ظرفیتونو ته وطن جوړول په همدې ظرفیتونو باندې کېږي، په همدې ځوانانو کېږي، په همدا فکر خاوندان چې دي، دوی چې ټول وخت او انرژي په درس مصرف کړي او څه زده کړي دي، وشي کوله چې بېرته هغه انعکاس کړي، هغه په ټولنه کې، هغه وښي په اداراتو کې، هغه وښي تر څو قوي ادارات رامنځته شي. نو ډېر له بده مرغه وتي دي. نو الله دې وکړي چې حالت داسې هغه سي چې بېرته هېواد ته راستانه شي. دا خلا ډکول دا
زه غواړم په همدا پوښتنه درنه وکړم چې تاسو ته مثلا په څومره یو موده کې، په لنډ مهال کې، په منځ مهال کې، په اوږد مهال کې، داسې ښکاري یا داسې یو امیدواري یا په اسمان کې داسې افق درته ښکاري چې دا متخصصان به بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او هلته به د ظرفیت په جوړولو کې مرسته وکړي؟
دا خو ماته په نږدې راتلونکي کې له بده مرغه دا حالت نه ښکاري. چون مختلف دلایل لري. لومړی دا چې هغه کسان چې دلته راوتي، دلته دا د مهاجرت مزل کړی ده او دلته په دې لټه کې دي تر څو دلته وشي کولای دي او څه هغه ابتدایي ژوند دلته ځان ته برابر کړي او وخت سره تیر کړي، نو تر څو چې دا ژوند درته برابري دلته یو حالت خپلوي، دا بیا په خپله دا وضعیت داسې یو په انسان تاثیر کوي چې کېدای شي دوی بیا بېرته په اسانه ظلم خنه کړي چې بېرته لاړ شي. او بله دا ده چې په هېواد کې هغه وضعیت رامنځته کېدل دا ډېره داسې لکه ستونزمنه خبره ده. چون ظرفیت لوړونو ته په هغه ټولنو کې، په ظرفیتونو ته هغه پېښېږي چې هلته یو مشروعیت نظام موجود اوسېږي، هلته ولسواکي اوسېږي، هلته پروسې شفاف اوسېږي، د قانون حاکمیت اوسېږي، محاکم اوسېږي، عدالت اوسېږي، درې ګونې قواوې اوسېږي، دولت چا حق ونه خوړل شي، تک او بیلانس موجود اوسي، نظارت دی او بل نه. نو دغه یو حالت چې رامنځته نه شي، نو
ډېره مننه. ډیر کم وخت پاتې دی د خبرونې تر پای یوازې تقریبا 3 دقیقې څخه کم 3 دقیقې وخت لرو د خبرونې تر پای لاند راته وایست په کوم ځای کې زیګدل یاست درس مو ابتدایي مکتب مو چیرته ویلې لیسه مو چیرته ویلې د پانتون زکړې مو چیرته وکړې چې بیا هغه ورستې خبرې هم واورو خدای په منی در سره وکړو
دا لږ وخت ما د ژوند موږ چې ټول په ماجراتونو کې تیر شوی دی زما خو تولد په کابل کې شوی دی بیا تدوی لغمان ته چې موږ هغه ختی ټاټو به لغمان د بیا لغمان کې څو وخت تیر کړ الته چې مکتب وو شهید مولوی حبیب رحمان لیسه کې سوسن تن فلوستی دی بیا مهاجرت تل تر په صوبیا پیښور ته لاړو پیښور کې مختلف لیسو کې اخري شابودین غوري و بیا غنو وروست به تر اړو بیا کابل تر اړو بیا کابل کې بیا نور خپل پچنونو څخه د کلو کول اوس بل اخر سره ته دې سره را ورسید
او پلانتون مو مخکې لدی چې ماستری پروګرام ته لاړ شي یا د ماستری او لړۍ پایل کې پلانتون مو په کوم ځای کې ویل
ما خلصانس د افغانستان امریکای پونتون کې لسته ده او د شانسالته فرصت برابر سو بیا ما په امریکای پونتون کې دا ولست او بیا نو نور ته غته څنګه بیا نور نو پروګرامونه مختلف هم لسانس دا روان ته موږ بشپړ کړو هم یو د حقوق یو سرټیفیکټ دارا او استنفورد لا سکول یو قانون باغ د مکتب ده نو هغه په امریکای کې هغه سره په هغه هنګي باندې د پروګرام در غلسان دوره د عمل ته بشپړ کړی بیا غنو وستم به ما سره کوم لا وټړو
او چې مول وستل په لسانس دوره کې دقیقا د اوریدونکو په ژبه اوریدونکو ته وایاست چې په کومه برخه کې مزده کړی وکړي
حالت سوداګری زیاداره معمولا په افغانستان کې چې شهرت لري بی بی او تل بچلر ان بزنس ادمنستریشن سوداګری د یعنی کوم سوداګری زی په راکړې وکړي چې کیږي دا راچی دي دی سګه سنبالول او مدیریت او دا چارې څنګه مختلف چې په دې برخه کې مال لسانس کړو
ډیر زیات مننه لتا سونا بشار مل پسرلای په لندن کې د برتانیا په پلازمینا لندن کې ډیر افغان دی چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې زمونږ میلمو خغلې پسرلای اوس مهال په لندن کې یو مستری تعقیبوي د مستری یو پروګرام کې ځکهونکې د خلیدې مخې په افغانستان کې دننه هم دوه نورې د مستری پروګرامونه تعقیب کړیو او دا نور جزئیاتو د شخصیت پیژندنه خو تاسو د خبرونه واوریده د ژوند رنگونه پروګرام کې زمونږ میلمو قدر من اوریدونکو لتاسو مننه کوو چې د خبرونه تمو تر پایه غوغونیو د ژوند رنگونه په پروګرام کې مختل هڅه کوو چې د ژوند په خواندورو او رنگینو شیبو باندې خبرې وکړو له سیاسي او تیزو جدي باسونو نه لره په د ژوند په ډیرو خایستا او خکولو رنگونو او برخو باندې تفسیر وکړو په دې پروګرام کې مو هم له خغلی پسرلینا دغه د ژوند هغه رنگینې برخې واوریدې زه احمد تکل لتا سونه اجازه غواړم د خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده د ازادي رادیو د نور خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.